جویا، خانم حسینی و خانم همت. تا برنامه آینده و فکر نو دیگر، خدا یار و نگهدارشون.
د غرمې 12 بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مو ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته بیل کړی ده، خو په کابل کې مو تر زرو د ډیرو دینی عالمانو لیوي غونډې او په دې غونډه کې له پریکړو خبرو. خو مخکې تر دې چې د دینی عالمانو د غونډې په اړه تفصیل تاسو ته درکړو، د افغانستان نړۍ او سیمې د دې سات مهم خبرونه له جان قال کوزي څخه اورو.
د بغلان ولایت په عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت تنه وسلوال وژل شوي. د خوست ولایت په علیشیرو او تریزی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې، او په نیپال کې د زلزلې د قربانیانو شمېر 6200 ته رسېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د بغلان امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبل اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزی بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نورې ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تیره شپه په علیشیرو او تریزیو ولسوالیو کې په ببرک تاڼي او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وای په نخته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نورې ټپیان دي. د غراز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمېدل یقیني شي، افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. فرانس مایکل سکیود ملبن ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویل د جمهور رئیس اشرف غني حکومت په کابل بانک کې د 900 میلیونو ډالرو فساد قضیه په هماغه جدیت سره تعقیب کړي چې پیل کړي وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې د هغو کسانو مندل ډیر اسانه دي چې د بیلابیلو کارونو د اجرا کولو په مقصد بډې اخلي، خو مله بن زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. په نیپال کې د زلزلې په زرګونه قربانیان چې په تیرو اتیا کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو ناوړه طبیعي مصیبت ګڼل کیږي، د ژوندي پاتې کېدو هلې ځلې کوي او د خپلو غښتلو ګاونډیانو مرستو ته سترګې په لار دي. داسې ښکاري چې د نیپال حکومت د خلکو له سخت فشار او انتقادونو سره مخامخ دی، خو د بهرنیو هیوادونو روغتیایي مرستو د ژغورنې ټیمونو او د هلیکوپټرونو د رسېدو ستاینه کړې ده. د زلزلې قربانیان په داسې حال کې چې د مرستو د نه رسېدو له امله په خپل حکومت انتقادونه کوي، د هند د حکومت مرستې ستایي. دېرش کلن ارجون وایي مونږ وږي یو او د خوړو لپاره هیڅ شی نه لرو. زموږ حکومت له مونږ سره مرسته نه ده کړې، خو یوازې د هند حکومت له خلکو سره مرسته کوي. د نیپال د زلزلې له امله د مړو شمېر 6200 ته پورته شوی دی. چین هم نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزه ډله استولی او د 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هر نیپالي اوښکې به پاکې کړي. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولي او له 400 تنو زیات مواد هم د هوا له لارې بیلابیلو برخو ته رسولي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران د عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د وی موافقه په چوکاټ سلا شوی ول. د دې موافقه لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به پرې لګیدلې بندیزونه راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور د غوښتون کې سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیله لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کړي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بند کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځ ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکو سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوریت ریاست لپاره لیواله ده، هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نور اقداماتو په څنګ هڅه کوي ایران ته شرط کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق په رسمیت وپیژني. د اوتریشي محکمې پرون د واشنگتن هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اوکراین یو صنعتي سوداګر دی امریکا ته حواله کړي. واشنگتن غواړي د میترو فرتاش په متحده ایالاتو کې محاکمه شي. په فرتاش تور لګول شوی چې هندي چارواکو ته د میلیونونو ډالرو رشوت ورکړی، خو د ویانا محکمې ویل د امریکا غوښتنه کافي دلایل او شواهد نه لري او لږ تر لږه په یوې برخه کې سیاسي انګیزه لري. د ویانا محکمې له 12 ساعتونو بحث وروسته دا پریکړه وکړه. او سپینه ماړی به پراتونکو ونه کی د عراق د کوردستان د خپلواک سیمې د مشر حل کړي او کړی. مسعود بارزانی چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې متحد په واشنگتن کې بل جمهور رئیس باراک اوباما او د نوموړي لمرستیال سره وګوري. یو ونه مخکې د عراق صدر اعظم حیدر عبادی هم واشنگتن ته یو مهم سفر کړی و. بارزانی به با امریکا ته د وی ونه په دې سفر کې د امریکایي چارواکو سره د اسلامي دولت د وسلواله ډلې یا داعش د پیژندو او بل اخره د لمنځړولو پر لارو چارو خبري وکړي. داعش په عراق او سوریه کې پراخ سیمې لاندې کړې دي. دا د سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه خبره کړو او نور ادبي مطالب تاسو ته وړاندې کړو، په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته مخه کوو. د افغانستان دینی عالمانو د وی پراخ غونډې په ترڅ کې په کابل کې دا مسله وڅېړله چې تر کله به په افغانستان کې جګړې وي. دینی عالمانو د سولې لپاره پر حکومت شخ وکړ چې نور هم نرم درې خپل کړي، خو په ورته وخت کې جنو دینی عالمانو پر دې ټینګار وکړ چې پر افغانانو د تپل شوی جګړې پر ضد باید مبارزه دوام وکړي. د دینی عالمانو د دې غونډې راپور له کابل زما همکار خان محمد سیند راکوي.
په کابل کې یو شمېر دینی عالمان په دې نظر دي چې هغه فتواګانې چې په هیواد کې د جنگ د دوام سبب کیږي د یوې لورې په ګټه هم نه دي. د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې جنگ پر افغانانو پردیو تحمیل کړی او د هیواد امنیتي ځواکونه به وروسته لدې د هغو ډلو پر ضد سخته مبارزه وکړي چې ویره اچوي او خلک وژني. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د قران پاک د حج 9 سورې ته اشاره شوې او پکې راغلي چې جهاد د هغو کسانو پر ضد فرض دی چې د افغان حکومت پر ضد جنگ تحمیلوي. دې موضوع ته په پام کې نیولو سره د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د عبدالرحمن په جامع جمعات کې سباندې زر دینی عالمان راغونډ شوي وو او په هیواد کې د روانو جنگونو په اړه نظریات وړاندې کړل. دینی عالم عزیز الله مفلح وویل چې د داسې اعلامیو خپرول سبب کیږي چې په هیواد کې جنگ دوام وکړي.
ما طرفدار جنگ نیستیم، صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود حمایت میکنیم.
مونږ د جنگ پلویان نه یو، د سولې او ازادۍ غږ چې له هر لوري پورته شي مونږ یې ملاتړ کوو. دا سمه ده چې مونږ مظلومان یو، خو د دفاع حق لرو. زمونږ هیواد ته جنگ ایران، پاکستان او نورو راوړی دی. د پاکستان فضل الرحمن او د ایران مشر زمونږ په هیواد کې د جنگ د دوام فتوی ورکوي. که تاسو پر احتیاط سره مسلمانان یاست باید سولې ته هڅې وکړئ.
د وبل جمهوری ریاست باید د سولې په اړه د مخالفینو پر وړاندې یو متمرکز او ثابت سیاست غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې لشو خو اسوار لسو کلونو راهیسي له مخالفینو سره د سولې مذاکرات ته هڅه کیږي، خو په دې ورستیو کې په ننګرهار، بدخشان، کندوز او ځینو نور ولایتونو کې نام نه و. د افغانستان جمهوری ریاست په غوسه کړي او جمهور رئیس اشرف غنی یو اعلامیه خبره کړه چې د هغو ډلو پر ضد پکې په مبارزه تاکید شوی چې افغانان جنگ ته اړ باسي. په عین وخت کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړي حاجی محمد یعقوب وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی له دریځ ملاتړ کوي.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مؤمن بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشد.
الله تعالی وای څوک چې یو مسلمان په حق وجنی زای دوزخ دی، ځکه مونږ علما قتل او انتحار حرام ګنو. طالب په دوو معناګانو دی، یو مونږ او تاسو او بل هغه دی چې د اسلام لنامه نوړی ګټه اخلي. څوک چې د اسلام لنامه نه نوړه ګټه اخلي هغه د اسلام له دایره وتلی دی.
د په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې حسو ته هم اشاره وکړه. ویل په دې هیواد کې د مذهبونو ترمنځ ستونزه نشته او هغه ډلې چې په دې برخه کې تفرقه چوي پر ضد باید مبارزه وشي. همدارنګه د کابل خار د دینی عالمانو د شورا غړي عطا الله فیضانی وویل چې وروسته له دې باید هیڅ یو پردي ته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
خواهش شما از دولت موجوده این است که هر چه عاجل در پیناه
لو موجوده حکومت موهیل ده چه لمتخصیم و دلو سره سوله تینگه کدی هاگوی راو بولی چه لخپلو هیوادوالو سره پا سوله کشون وکدی مونگ هیچ بحرانی تا کد اسلامی او یا لغیر اسلامی هیواد سخوی اجازه نور کهو چیز مونگ پا هیواد که مداخله وکدی کد سوله لپاره یوی دل نرمخ وکد او بل لور انکار وکد کارا خبره ده چه نمنون که ظالم گنل کیگی.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. خبرونه وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندوز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې په سلګونو مخالفین وژل شوي دي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم فرنګي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د لیکنې مجلې د بیا پیل په اړه خبرې کوي.
مو یو سړی په دغه د نفسانفسي په وخت کې چې ته دې ته ګمارې چې هغه تاته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی.
تر واخه د اسحاق ننګیال د ولسم تلین د غونډې رپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب اوریدلی سئ. په پایل کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوړوي.
د کوزی پښتونخوا د مبارز شاعر، لیکوال او ژورنالیست عصمت الله زهیر د فرهنګي هڅو قدرونه وسوه. د غوی د میاشتې په درېیمه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي زهیر هڅې وستایلې او ښاغلي زهیر یې په هیواد مین شاعر وباله. ښاغلي عصمت الله زهیر په خپلو خبرو کې د ټولنې لغړو مننه وکړه. وی ویل خوشاله یم چې په آزاد افغانستان کې فرهنګیانو زما د کار، زیار، فن او شخصیت په اړه غونډه جوړه کړې ده او ماته د ویار پټکی را پر سر کړ. که هم د دغه ټولنې بنسټګر غنی خان غالب دا وخت مر سره نسته، روح دي شاد وي. خدا دې زه وینم چې د هغه لوري اشول سوینیالګي په خورا صداقت کار کوي. یاد دی چې عصمت الله زهیر څلور چاپ او شپږ نه چاپ اثر لري. ښاغلی زهیر په 1950 کال کې د پلوشې مجلې مسؤل چلونکی وو او اوس د حسنا په نوم مجله چاپوي. تیر اونۍ په کابل کې قلم ټولنې د ځوان شاعر سید جیلانی جلان او طنزیه شاعر ګل ملا همکار لمانځغونډې جوړې کړې. په غونډو کې د دې شاعرانو پر آثارو مقالې واورول سوې او د دوی ادبي هڅې وستایل سوې.
د نوښتګر او مخکښ شاعر ارواښه د اسحاق ننګیال د وفات ولسم تلین د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان لخوا ولمانځل شو. زموږ همکار اجمل تورمان للمانز غونډي رپورټ لري.
پل فکری کړی او میډیوتیک افغانستان د غوی د میاشتې په 9 نیټه د افغان بیلاری او نوخکر شاعر ارواښاد اسحاق ننګیال ولسم تلین ونمانځه. د غونډه چې مازدیګر مهال په کابل کې د میډیوتیک افغانستان په مرکزی دفتر کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو، د ارواښاد اسحاق ننګیال د شعر مینوالو او د کورنۍ غړو په کې برخه اخیستې وه. راغلو مېلمنو ته محمد عاطف فقیرزاده او ګل رحمان رحماني د میډیوتیک افغانستان او پل فکری کړی په استازیتوب ښه راغلاست وویلو. ورپسې ښاغلي زرین انزور، عبدالغفور لیوال، استاد محبوب شاه محبوب، طاهر ځلان او انور وفا سمندر د ارواښاد اسحاق ننګیال د شاعرۍ، لیکوالۍ او فرهنګي شخصیت په اړه خپلې لیکلې مقالې واورولې. دغه شان له مسکو نه د افغان شاعر او لیکوال فاروق فردار رالیږل شوې مقاله د ښاغلي عبدالغني هاشمي لخوا ولوستل شوه. ښاغلي وفا د خپلې مقالې په یوې برخه کې د ارواښاد ننګیال د شعر په اړه وویل:
ننګیال یو غمجن سفر دی. هغه په شعر کې پوښلی د جګړې لستونې تیریږي. هغه هم کارګر دی، هم معلم، هم خپل شاعر، هم سرتیری، هم خپل کړی پکر او هم خپل زوالی. کولی شو دا انځورونه د لګونه او مات خوبونو په تابلوګانو کې وګورو. دلته د وینو چیغې زیل شوي، دلته یو میان زړه سوله سوله چیغې وهي، دا کلمه ورانوي.
دغه شان لیکوال او شاعر طاهر زلان اسحاق ننګیال یو نوښتګر شاعر وبللو او ویل چې نوموړي پښتو شعر ته نوې مزاج او ذائقه ورکړي ده.
ما فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې شاعري هغه وخت نوې شاعري هغه وخت شروع شو لکه چې کډوال شو نور هیوادونو ته لاړو یا پښتونخوا ته لاړلو او هغه ځای نه مونږ نوې شاعري له ځانه سره راوړله. خو کله چې ما د ارواښاد ننګیال شاعري ولوستله نه دا چې دا نظر مې بدل شو، بلکې په دې اړه مې داسې نښې نښانې هم پیدا کړلې چې ننګیال او ممکن د هغې د لارې څو کسانو پښتو شاعرۍ ته نوی مزاج او نوې ذائقه ورکړې ده چې هغه تقریبا داسې ووایه چې سلونه کاله وروسته یوه نوې ذائقه ده. دا داسې ډېر کم شاعران پیدا کیږي چې هغه د شعر مزاج بدل کړي.
په غونډه کې د یو شمېر شاعرانو لخوا ارواښاد اسحاق ننګیال ته ډالۍ شوي شعرونه هم ولوستل شول.
د وطن ننګیال په خوږو خوږو سندرو د ادب په ملغلرو ننوځي د زړه تل ته، په خبرو په شکرو هنګامه شي جوړولی د ادب په ګلستان کې، نومیدی شي بې له شکه د اشعارو په جهان کې چې سبق شي ملګرو د وطن مینه یارانو د ادب په شمع سوځي ځي په لار د پتنګانو او ډیر حیران شي ورته پاتې په خوږو خوږو اشعارو چې وطن سره جفاوي نه ځي هېڅ په هغه لارو اراده یې ډېره کلکه سر ټیټ نه کړي وهي چاته خدمتګار د خپلو خلکو شهره جوړ کړي هرې خواته یو ننګیال د زمانې شي له قلمه یې قربان شم.
دغه شان د هېواد مشهور فلمي ستوري او ډیکلیماتور ممنون مقصودی هم در وخت ننګیال کلی شیرونه دکلمه او مشهور پیژندل شوی سندرغاړي حفیظ الله گردش بیا په ترنم کې ولوستل.
بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا، بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا، بنگړی والا شرنګ پولو د خایست رنگونو څنګه، بنگړی والا زمونږ د کلی د زلمیو د تالو، د زلمیو د تالو د نازکې غټې وګم، بنگړی والا زمونږ د کلی د پیغلوټو د اختر، د پیغلوټو د اختر د شیبو زیر، بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا، بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا.
د غونډې په پای کې دروخات اسحاق ننګیال زوی انوش ننګیال هم د اروخات د کورنۍ په استازیتوب خبرې وکړې او د غونډې له جوړونکو یې مننه وکړه.
ډیر زیات خوشاله یم، نو تاسو به وایئ چې څنګه خوشحاله یې، ځکه چې نن ستاسو مشرانو له برکته ما نن خپل ورکشاپ پلار بیرته پیدا کړ. نو د خپل پلار مرګ مې نه یادېږي ځکه چې زه د څو میاشتو هم چې هغه وفات شو، هر چا چې به زما د پلار په اړه خبرې کوله ډېر زیات راته خوند راکوه، او زما په ذهن کې به زیاته پوښتنې تاوېدل راته ویدلې، لکه ما به همیش ډله ځانه سره ویل چې زما پلار به څه رقم یو سړی و، ولې هر چېرته خلک پیژني، ولې هر چېرته هر څوک صفت کوي، دا به یو سرقمي سړی او سرقمي انسان و. خو نن زما دا ټولې پوښتنې ستاسو مشرانو له برکته ځواب شوې، تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. باور کوي نن تاسو یوازې خپل ملګری و نهسته، بلکې ماته مو د هغو پښتو لپاره ځوابونه پیدا کړل چې هر شپه ورځ له ځانه سره دا پوښتنه کوم. او نن زه غواړم تاسو سره په کلکه ژمنه وعده وکوم چې انشاءالله زه به هم د خپل پلار غوندې انسان جوړېږم. دا هڅه ما لس کلونو راهیسې پیل کړې ده، او اوس مې د ماشومانو لپاره د یو کتاب ژباړه هم پیل کړې چې انشاءالله د ورځې کې به چاپ شي او تاسو به وګورئ.
غونډه د ماښامنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې د دغه غونډې مقالې په کتابي بڼه هم چاپ شي. ارواښاد اسحاق ننګیال یو مطرح افغان شاعر، لیکوال او ژورنالیست و چې ولس په لایه مخکې د عمر پانه ژیړه او ورېشته.
څلور کاله له مخه د زری کړکی اکاډمي په کابل کې د یوې جایزې بنسټ کېښود، او له هغه راهیسې هر کال دا جایزه د اپریل په درویشتمه چې د کتاب نړیواله ورځ ده د فرهنګ مخکښانو ته ورکوله کیږي. سکال دا اغلی انایتا روی، اغلی مجگان فرامنش، خاغلی مرحمت یاد او خاغلی روحلا بهرامیان اثارو دا جایزه و گتله. نور معلومات زموږ د همکار نورګل شفق په دې رپورټ کې اورو.
د زری کړکی جایزه هر کال څلورو یا پنځو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې د دې جایزې د ارزونکې ډلې په نظر نوښتګر او پر افغاني فرهنګ یو ښه زیاتونه کړي وي. د دې جایزې له بنسټګرو یې یو هم افغان لیکوال او شاعر استاد نجیب الله منلی دی. دی وایي ځینې سرکاري او این جی ای جایزې شته، خو د زری کړکی ضرورت ځکه و چې استاد منلی.
په افغانستان کې جایزې شته، د حکومت د خوامزین جایزې ورکول کېږي، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزې ورکوي. عموما هغه جایزې چې ورکول کېږي دلته د اطلاعات فرهنګ نماینده هم ناست دی، خو خیر ډېرې سرکاري جایزې ورکول کېږي. تر اوسه پورې په دې تیرو څو کلونو کې موږ داسې اثر نه دی لیدلی چې جایزه یې اخیستې او هغه د واقعا په لوستلو وارزي. ځینې نورې جایزې د انجوګانو د خوا نه او د غیر دولتي موسسو د خوا نه ورکول کېږي، هغه هم د یو پروګرام په چوکاټ کې مقطعي جوایز دي. موږ غوښتل چې د افغانستان د لیکوالو لپاره یوه جایزه ولرو چې واقعا د دوی خپله ووسي، او د دې جایزې لپاره مونږ زری کړکۍ غوره کړ. پیچلي معیارونه موږ نه لرو، موږ د معیارونو په ځای باندې ارزښتونه په نظر کې نیولي دي. درې عمده ارزښتونه زموږ تصامیم رهبری کوي. اول ارزښت نوښت او ابتکار دی. دویم ارزښت د افغانستان په فرهنګ باندې یو اضافه ده. او دریم ارزښت چې زموږ لپاره ډېر مهم ارزښت دی، ژبه ده. زموږ کوشش دا ده چې په افغانستان کې د ژبې لکړکی چې کولونه خلک راوګرځوي.
د استاد منلی په وینا د دې جایزې ارزونکې ډله له داسې کسانو جوړه ده چې په افغاني ادبیاتو کې ځان ته د نظر ورکولو حق پیدا کړی دی. دوی د یو کال په اوږدو کې مختلف کتابونه مطالعه کوي او غوره هغه ترې د زری کړکی جایزې لپاره ټاکي.
په مونږ کې چې څوک اثر ارزوي، داسې کسان دي چې د افغانستان په ادبیاتو کې د خبرې حق لري ورکړ شوی دی، یا په خپل خاصه یا نور ورته منلی او خبرې اوریدل کیږي. که په پښتو ادبیاتو باندې څوک خبرې کوي او هغه د عمان صاحب نظر واوري یا د سحر صاحب نظر واوري یا د غزنفر نظر واوري، فکر کوم چې دغه نظر به د پښتو د سلیم ذوق یو ښه نمایندګي وکړي. همدغه راز که په دری ادبیاتو کې څوک د ګلنور بهمن یا د مجیب مهرداد په شان کسان خبرې کوي، د ښکلي ذوق استازیتوب کولی شي. دې ته کتابونه څوک نه کاندي دی، هغه کتابونه چې د کال په جریان کې چاپ شوي یا یو کال مخکې چاپ شوي دي او د زموږ د نظر نه نو تیر شوي. په دغو کتابونو کې یو شمېر کتابونه غوره کوي چې د دوی خوښ شوي دي. اکاډمي کې د بحث لاندې نیول کېږي او د هغې جملې نه کتابونه جایزه اخلي.
سږ کال د زری کړکی دغه جایزه په پښتو برخه کې د ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد شعري ټولګي کیفیت او د المان میشتي افغان شاعر او ژباړن اناهیتا روحي د لنډکیو شعرونو ټولګي تربتی چیغي تورکل شو، او په دری برخه کې د روح الله بهرامیان حرف اخر اثر او د مشغان فرامنش کتاب ګری کور د 1994 کال د زری کړکی جایزه مستحق وبلل شو. د دې جایزه د ویش د مراسمو غونډه د روان میلادي د اپریل پر درویشتمه چې د کتاب نړیوالې ورځې سره سم ده په کتابخار کې جوړه شوې وه. شاعر او لیکوال عالم ګل سحر د اناهیتا روحي د ادبي هلو ځلو په اړه د دې غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل.
اناهیتا روحي په جرمني کې ده. دا له 2001 کال را په دې خوا زموږ ادبیاتو ته له جرمني منابعو نه ډېرې شت ژباړې کوي. د ماشومانو لپاره ډېرې په زړه پورې ژباړې لري. د خپل تخلیق نه پرته هم چې وویني علمي چې دا افغان ماشومانو ته یا افغان ځوانانو ته پکار ده، دا یې ترجمه کوي. او کتابونه چې چاپ شوي دي، لیست یې زما سره شته، له میږي تر ډایناسوره، اسمان او ځمکه، علمي معلومات یې پکې، ولې څنګه چیرته، دا مې یو معلوماتي کتاب ده. تشنه اسمان لاندې همداسې د شپې کیسې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره افسانې دي. یو ماشوم یوه نړۍ د ماشوم روزنې په اړه مقالو ګډه ټولګه ده. تربتي چیغې چې همدغه اثر ده.
ښاغلي سحر د اناهیتا روحي د تربتي چیغې اثر په اړه هم خبرې وکړې او د هغې شعرونه یې د نوښت په ګاڼه سنبال وبلل.
اناهیتا روحي هغه درې معیارونه چې موږ په کې نیول دي، د دې په همدغه کتاب کې شته او ډېر په دقت موجود دي. نوښت او ابتکار ده، او زموږ په ادبیاتو باندې زیاتونه ده، او د ژبې سلاست ده. دا لنډکي شعرونه وایي واقعیا عالي دي. موږ یوازې دوه حصه د لیدلو او اورېدلو حس ته ډېره توجه کوو، نور حواس ته توجه نه کوو. د لمس، د بویولو او د نور حواس چې موږ لرو پنځګوني توجه په ادبیاتو کې نشته. د دې په شعر کې دغه حواس یعنی ډیر دي هر څه سیستر ګوته درای دي دي د زیاتو درای په هله مننه.
افغان لیکوال ډاکټر محب الله زغم د میر احمد یاد د زری کړکی جایزه ګټون کې شاعري ټولګي کیفیت او د خاغلی یاد د شاعري ځانګړنو پاړه وویل.
یاد صاحب چې دغه جایزه ګټي زما په نظر درې خبرې پکې نقش لري. یو خپل دغه کتاب دی، دویم د یاد صاحب نورې فرهنګي هلې ځلې دي، او دریم د یاد صاحب شخصیت دی. د یاد صاحب کتاب څه ځانګړنې لري؟ یو خو په ژبانی اړخ ډیر پاخه شعرونه دي، دی پر ژبې مسلط شاعر دی. یاد صاحب خپلې خبرې کوي او خپلې خبرې په هنري انداز کوي. دی که زموږ د ټولنې ناخوالې یادوي، شعر ځینې نه جوړوي بلکې د هنر په مټ یې هنري کوي. مثلا ګوري موږ تاسې د ټولنې دغه بدبختي چې اوس روانه ده، وایي پروا چې د آسمان د بارانونو دومره نه کړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بله مثلا چې د یاد صاحب د پښتو، دری او اردو شاعرۍ پریمانه مطالعه کړې ده، تجربې اخیستې دي، خو پېښې د هیچا نه دي کړي. که شعر لیکي په دې کې ممکن چې د ده د مطالعې اثر پروت وي، مګر خیالونه یې خپل دي، خپل ترکیبونه یې دي او تصویرونه یې خپل دي.
ډاکټر زغم له ځینو هغو ځوانانو ګیله وکړه چې له ستایلو سره ځانونه ورنه ورکیږي، خو وی ویل چې یاد هغه ځوان نه دی، ځکه چې دی د خپلې ځوانۍ شپې په ګټورو کارونو سبا کوي. د ښاغلي زغم په قول،
په دې عمر کې انسان د میلو، د چکرونو، د چرچو حواس لري، مګر یاد صاحب تاسو فکر وکړئ، یو څوک چې په یو کال کې 12 کتابه چاپ ته تیاروي، ده به څومره کار ورباندې کړی وي؟ خپل څومره وخت به یې دې کتابونو ته ورکړی وي؟ هغه وخت چې نور ځوانان یې میلو ته ورکوي. او بله خبره دا ده چې موږ په بهیرونو کې ولیدل چې ځینې ځوانانو چې په کم عمر کې وستایل شول، وروسته هغوی لږ هوایي غوندې شول، مګر یاد صاحب سره له دې چې ډېر ستایل کېږي، هم خپل وقار او خپل متانت یې له لاسه یې نه دی ورکړی، شخصیت یې هماغسې دروند پاتې دی. زه فکر کوم چې هیڅ هنرمند ښه هنرمند کېدلی نه شي که خپل شخصیت یې لوی نه وي. زما په نظر د یاد صاحب شخصیت هم لوی دی، د ده شخصیت ته د ده خپل باید دانی دی. وایي شهرت پسند له خپله قده خبر شوی نه دی، شهرت پسند وله خو بس خپله سایه ښکاري. مننه.
میر احمد یاد د جایزې له اخیستلو وروسته د زری کړکی له ادارې مننه وکړه. وی ویل چې په ماشومتوب کې د ده د ارمانونو پوښتنه چا ونه کړه، خو نورو خپل ارمانونه ورته قطار کړل. یاد زیاته کړه چې زه د کتابونو له ژباړو هماغومره خوند اخلم څومره یې چې زما همزولي له لوبو او سیلونو اخلي. ښاغلی یاد،
په وخت داسې و چې پلار به راته ویل چې زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې تا سپینه چپنه اچولې او ډاکټر یې. مور به مې بیا دا ویل زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې زه راډیو چالانه کړم او ته پکې خبرې کړې. عجیب و، ما نه چا پوښتنه نه کوله چې زما ارمان څه و، او تر ننه پورې دا پوښتنه ونه شوه، همداسې په خپل ځای پاتې شوه. کله کله حالات بدل شي، ارمانونه ما سره بدل شي، شوقونه مختلف وي. یو وخت به مې کرکټ لیده، یو وخت به مې مثلا بهر چکر ته تلم. اوس ټول نه ډېر خوند راکوي چې اتاق کې ناست یم او صرف ترجمې ټایپنګ کوم، دغې سره عادت شوی یم. ټولو ملګرو ډېر مننه، سازن نه ډېره مننه.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي سایرې شریف د خپلې یوې خاطرې په یادولو سره وویل چې تشویق د یو چا په پرمختګ کې ځانګړی رول لري. د دې زری کړکی جایزه ګټونکو کسانو پاړه وویل چې پر داسې کسانو باید میاندې وو ویاړي.
ما یو ورځ یو ادبي ټوټه لیکلې وه، زما مشر ورور چې پوهان دی، ما هغه ته ورښکاره کړم، ویل ته دا غول والا چې ما څنګه لیکلې، یوازې دې چې ما تشویق کړي از ما غلطۍ خلې وایي. خدای زه د کومې مجلې نه بدې اخیستې، د کوم کتاب نه بدې اخیستې، تر ننه پورې ما په یاد هغه، او تر ننه پورې زه د خپل اولاد په مقابل کې هغه یادوم، او دوی نه غواړم چې دوی سره څه برخورد وشي. یعنی که موږ په هغې وخت تشویق شوی وای، کېدای شي موږ به اوس د تاسو په څنګ کې وای او د تاسو سره موږ سیالي کولای. متاسفه یم په دې باندې، حتی د مطالعې په طرز کې چې موږ راهنمایي نه کړو چې مثلا په کوم میتود، په کوم طرز باندې باید مطالعه وکړي. خوشبخت دی هغه مور چې داسې اولاد لري چې په دې سنو سال باندې دوی په دومره غټو مسایلو کې، یعنی دا کارونه چې دوی کوي دا عادي کارونه نه دي.
شاعرانو په جلال آباد کې وروستۍ چاودنه چې د ګڼو ولسي وګړو د مرګ ژوبلې باعث شوه وغندله. زموږ همکار باز محمد عابد له غونډې رپورټ لري.
منگ افغانان کرو سوال زاری خدایا، راولی امن امن قراری خدایا، راولی امن.
د میبند جهانی په غږ کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اورېدل کېږي. چرته چې د ختیځ سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دادی چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زوره نه یل کېږي.
موږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی زړونو کې دي خو ویلی نه شي، هغه چا ته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي، دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې، په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شیرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم د پاسه غم راځي دې خار ته، د خوښۍ زیرې ډیر کم راځي دې خار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته. د نارنج وږمو یې رنګ واخس لوینو، بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته.
وایي دا ټول واجب القتل دي، غذا پرې وکړئ، زموږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري. بس نو دا ژوند دې مبارک شي، نړۍ خلکو ته غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زموږ غمونه پکې ټول دي سر خوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراتې کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړو، مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل، او تر ټولو کشری زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردۍ جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی، او دا دی دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د ور یادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کېدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو. دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو سره خپل احساسات صدا رنګه شریک کړل.
نوید شینوار دی، او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و، دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه، خو بیا هم ټکورېږي، او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي، زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم. نور بس دغه بېګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کېنوئ، او نور موږ د غم هم ستړي شوي، د جنازو هم ستړي شوي، د وینو ورکول هم ستړي شوي، او په وینه پیولو باندې دویم نور بس امانه وکړي، ډېرې وینې توی کړلې.
یاد دی وی چې د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو، او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو.
ویسا ورځپاڼه لس کلنه شوه. تېره اونۍ د ورځپاڼې چلوونکو د ویسا لسم خپرنیز کال ولمانځه. غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی و، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ویسا ورځپاڼې د خپرونو د لسم کال د پیل په غونډه کې اکثر ویناوال په دې نظر و چې ویسا ورځپاڼه له تېرو 9 کلونو راهیسې د هیواد په سختو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او امنیتي حالاتو کې معقول، سنجول شوی او مسلکي فعالیت کړی، او همدا علت دی چې د لوستونکو په زړونو کې ځای نیولی دی. ویناوالو وویل ویسا ورځپاڼې له نن څخه 9 کاله د مخه په داسې شرایطو کې فعالیت پیل کړ چې هیواد د سیاسي سیالیو په ډګر اوښتی، او د سیمې استخباراتي مطبوعاتو هڅې کولې چې افغاني ټولنه په ذهني ناارامیو اخته کړي. د ویناوالو له جملې نه د افغانستان مشهور ژورنالیست او لیکوال عبدالحمید مبارز وویل چې افغانستان اوس هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي او فرهنګي جنگ له یرغلونو خوندي نه دی، او د رسنوی دنده ده چې د خلکو د ذهنونو په روښانه ساتلو کې ونډه واخلي. خاغلی مبارز وویل په دې برخه کې ویساو رسپانې تر ننه پورې خپل ملي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی دی.
مردمی ویسا وقتی که انتخاب کرده هیچ وقت کلمات نامناسب را استعمال نکرده.
دیوایی ویسا و رسپانه چی کل انتقاد کرده هیس کل نامناسب کلمات ندی کاره ولی. داو رسپانه ده دیل عمل لنور و رسپانه سخه ممتازه ده چه پدوارو ملی جبو پختو و دریخ پروانی کوی. او دا کار ده ویسا و رسپانه ملت پالن ثابته وی.
ملی گرایی ویسا و ثابت نشده.
د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی وویل چې یاد ورځپاڼې 9 کاله د مخه افغانستان د افغانانو د مفهوم په پام کې نیولو سره په ډیرو لږو امکاناتو کار پیل کړ چې د خلکو په تشویق تر ننه پورې په بری سره پر مخ روانه ده. خاغلی شفیقی وویل ممکن د دوی مسلکي فعالیتونه له ستونزو سره مخ او ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو ویسا ورځپاڼې په هر ډول ستونزو کې ملي اصل او ملي ارزښتونه په پام کې نیولی دي.
حسم دا وای چې موږ داسې یوه روحیه وپاللی شو چې دغه وطن دموږ دی. په هر صورت دا چې موږ څومره خپل دغه شعار ته صادق پاتې شوي یو، زه فکر نه کوم چې سل په سلو کې د یو څوک په دغسې شرایطو کې کامیاب وي. بیا هم د ظروف او شرایطو سره سم موږ خپله هڅه کړې، نیت هم پاک دی او د کسي په اوږدو معاملو ښکار نه یو شوي. دغه یو ویاړ لرو ویلی شو او ویسا کوم ځای ته رسېدلې دا د ټولو شریک ویاړ دی.
ویناوالو دا هم وویل یوه ښه رسنۍ کولی شي چې د ټولنې ذهن د هر ډول خطرناک بهرني یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کړي. اوس مهال په افغانستان کې د دولتي تصویري او چاپي رسنیو ترڅنګ شاوخوا 50 تلویزیونونه، ګڼ شمېر ورځپاڼې او په سلګونو مختلفې رسنۍ په فعالیت بوختې دي. د دوی په اړه ویل کېږي چې په دوی کې ځینې یو ځانګړي تنظیم، سیاسي ګوند او یا افرادو او اشخاصو پورې اړه لري او خپرونې هم ځانګړی ذهنیت لري. خو زبیر شفیقی وایي چې دی هڅه کوي چې ویسا ورځپاڼه هیڅکله هم د ځانګړي او افغان دښمنه ذهنیت تابع نه شي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دوه لنډې کایتونه وږما رشیدی راوروي.
خبری خزی په مجلس کې څه داسې خبره وکړه چې اکثره ناست کسانې وقهرول او آشنایانو دوستانو ته سپکه ښکاره شوه. دا په خپله کړې خبره پښیمانه شوه. د ښار ډېرې هوښیارې بوډۍ ته ورغله چې د دې سهوې د جبرانولو لاره ور وښيي. بډای ورته وویل چې څنګه تیار خبره شي لبڼه کو یو ډک بالښت بره اخلي، کوڅه په کوڅه به ګرځي او د هر کور مخې ته به څو دانې بڼه کیښندي. ښځې همداسې وکړل، بالښت یې راواخیست، ویسپخوه او کرۍ شپه کوڅه په کوڅه وګرځېده، د هر کور مخې ته یې څو دانې بڼه کې واچولې. په سبا سهار بډۍ ته ورغله چې نور هدایت ورنه واخلي. بډۍ ورته وویل اوس نو لاړه شه، کوڅه په کوڅه وګرځه او اچولی بڼکې بیرته راټولې کړه. ښځې وویل دا خو ناممکنه ده چې د هر کور مخې ته اچول شوي او با دوړې بڼکې راټولې کړم. بډۍ ورته وویل کړي خبرې همداسې بڼکې دي چې راټولول یې ناممکن دي. دا تجربه مې ځکه در باندې وکړه چې دا مثال دې یاد وي او همیشه له ځان سره اول ښه فکر وکړې بیا خبره له خولې وباسې. وشوه. لیوه کس پرته نور ټول مسافر او بوله وکړل. دغه کس هم هسی د تصادف لمخی په یوه داسې تخته باندې سپور پاتې شو چې تیز باد یوه ټاپو ته ورسوله. په ټاپو کې بل بنیادم نه و. ده په ډیرو خواریو ځان ته جونګړه جوړه کړه او بیا په وحشي میوو یا داسې بل څه پسې ووت چې ویې خوري. خو ماښام مهال چې راستنېده جونګړې ولیده چې اور ورباندې بل دی. تندی ته یې ټک ورکړ، نصیبې نامراده وباله او همداسې پسې خوب یووړ. سهار وختي چې ترپای واورید ورخطا راویښ شو که ګوري د ساحل په غاړه یوه بیړۍ ولاړه ده او بیړۍوان ورنه راکوز شوی د ده په خواره روان دی. بیړۍوان ورته وویل، موږ دې د بلکړي اور په مانا پوه شو چې مرسته غواړي.
د کوټي پښتو اکاډمي لیکنې په نوم مجله له شاوخوا دیر شو کلونو وروسته بیا خپره شوه. زموږ همکار بارکوال میاخیل د اکاډمي لګړي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د کوټي د پښتو اکاډمي لخوا د لیکنې مجلې فکر کوم چې دغه اوس دویم پړاو دی. په دې دویم پړاو کې تر اوسه پورې څو غاڼې چاپ شوي دي او آیا د خپرونو لپاره مو په پخواني تګلاره باندې تاسو شیان پکې چاپوي کنه؟ پر ځانګړو موضوعاتو په دې کې مقالې او لیکنې خپرول.
لومړی خو دا یو ډېر د ډاډ او د خوشحالۍ خبره ده چې موږ پسله اتوشتو دیرش کلونو بیا وتوانېدلو چې پښتو اکاډمي خپل پاته شوی لړۍ دوباره پیل کړه. البته لومړنی نوم د دې لیکنځي وو چې درې ګڼې چاپ شوي وې 1950 او پوری، او دغه پس دغه اوس چې کوم تاسو ویني زموږ د لیکنې چې کومه سلسله موږ دوباره پیل کړې ده درې میاشتنې لیکنې، دا تر اوسه پورې څلور ګڼې له چاپ راوتلې دي او پنځمه یې تقریبا په چاپ کې ده. نو په دې کې موږ یو شمېر مطالب په نظر کې نیولې دي، څېړنیز آثار دي، تخلیقي مواد دي، نظم نثر تحقیق او په نثر کې بیا لنډه کیسه ده. او البته یو خاص شی موږ دا چې د میرمنو برخه مو ځانګړې کړې ده چې موږ د پښتنو ښځینو لیکوالو او شاعرانو هغه پټ استعدادونه راوپارو او د لیک د چاپولو یو مستقله منبع دی ته ګویا میسره کړو چې د هغه په ذریعه باندې دوی د خپل احساس رڼا تر نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې چې د ټولنیزو رسنیو زمانه ده، په پښتو کې د مجلې اوس کمې شوي دي. په افغانستان کې موس کم شمیر ادبي او علمي مجلې خپریږي او دلته په پېښور کې یو دوه درې مجلې چاپیږي، او په کوټ کې فکر کوم یو د ستاسو مجله دی، یو د پښتو ادبي غورځنګ لمبه مجله چې هغه په ډېر ځنډ چاپیږي. څه فکر کوئ چې د مجلو لوستونکو اوس کم شوي دي کنه د یو ډېر ښه علمي مجلې خپرول ګران کار دی؟
دا دواړه امکانات شتون لري. رښتیا خبره خو دا ده چې د زړه په خوږو او د زړه په وینو د هرڅه تر سره کیږي. ته افغانستان د علومو اکاډمۍ چون رسمي خلک لري، الته موظف کسان دي، هغه چړنیزي د خپل لوړو رتبو د پاره د دې د ترفیع د پاره د مقالات لیکي او د غسخه دولت ته غوښتنه کوي چې ته باید په دونه وخت کې دومره مقالې ولیکې، دومره چړنی وکې. نو پر هغه باندې دې تمرات او هرڅه کیږي، لیکن د لیکي په دې غاړه دغه صورتحال لږ مختلف دی. موږ چې څومره لیکوالان لرو ګرد اختیارانه لیکنې کوي، نو یو سړی په دغه د نفسه نفسي په وخت کې چې ته دې ته ګماري چې هغه لیکنه وکي او هغه تا ته یو مقاله برابر کړي، دا ډېر ګران کار دی. یو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی یو پلان دا دغه کړی دی چې دغه د چړنیزو مقالاتو د پاره خپلې ځانګړي مجلې لکه د پېښور د پښتو اکاډمۍ پښتو مجله او دا ډول د کوټي د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې تکتو، دا هغه د ایچ ای سی منظور شوه شمارې دي. په هغه کې بیا یو ستونزه دا ده چې فقط هغه خلک یلي کې چې هغه د خپلې ترفیع لپاره د اسټنټ پروفیسر سره د اسوسییټ پروفیسر لپاره د اسوسییټ سره د فل پروفیسر لپاره د ایچ ای سی خپلې تقاضی دي چې ته باید دوغنه مقاله ولري، دوغنه چاپ ولري، دوغنه نه چاپ ولري. په یو مقاله کې به درې کسان سره ملګري څه پیښه ده؟ دا کوم یو غټ ساينسي پروجیکټ دی چې تا په مخه خص دي، درې ساينسدانان په یو لابراتوار کې سره لګیاست. ورور د حمید پر فن او فکر یا د رحمان پر فن او فکر ته یو چړنه کې بیا چې کله د ترقی او د دې وخت راشي هغه درې سره د دایوي مقاله حواله ورکی چې زما دا مقاله چاپ شوی ده. نو دغه یو علمی رويشتل شتاوان رسی په کار دادی چې موږ چړنیزي لیکنی په نوی میتود البته پسوللی او په هغه پسې شواخون وسی پښتو ډیر موضوعاتو ته ضرورت لري او ډیر زیاتو چړنو او تحقیقاتو ته ضرورت لري. نو دغه مشکلات ټول موږ هم احساسو که څه هم زموږ دا لیکنی د ایچ ای سی څخه تر اوسه پورې منظوره شوې نه ده، لیکن هغه خپل مخصوص یو غوښتنې لري چې دغه ستا مجله باید یوازې څېړنیز او اکیډمیک شیان ولري. که څه هم زموږ مجله خو د اکیډمۍ لخوا چاپیږي، مګر موږ تخلیقات هم په هغه کې چاپوو، د تحقیق سره سره موږ تخلیقي توکي هم په دې کې چاپوو. نو موږ هم د دغه مشکلاتو سره مخامخ
قالو در ټولولو تګلار مونږ څه ده، ځکه نن سبا خو سانتیاوی ډیر دی، فکر نکوم داسې لیکوال دی چې هغه د فیسبوک اکاونټ ونه لري. نو اساس په دغه څو چاپسوی غنو کې چې زه ګورم د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې چندان نه تر سترګو کیږي، نو آیا نه غواړي چې د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې خبرې شي کنه په راټولولو کې څه ستونزه ده؟
ولا خبره داسې ده چې علم او ادب ته پوهیږي چې سرحدات نه لري، لیکنې چې د نړۍ د هر ګوټه سره مشتراجي مجاګه ډیر پورین تندې هر کله وایو. په پایل کې موږ دا شی محسوساوه چې دا زموږ لیکنی گویا تر افغانستان تر ګوټ ګوټ نه دی رسیدلی. نو اوس چې دا دوی درې غنی رااله او البته دا څلرمه غنی رااله، نو زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان تر ډیرو برخو رسیدلی او موږ هیله من یو چې افغاني لیکوال باید موږ سره هر ډول علمی همکاري وکړي. دا ډول به موږ په آثارو کې د دې لیکنی چاپیږي، د دې په آثارو ته به بیا موږ موږ مستقل د یو پانی په تکل هم یو چې موږ خپل وی پانی د پښتو اکاډمۍ کار څوک هر ځای چېړنه کوي لیکنه کوي، نو هغه بیا موږ کار هم لیدلی شو. موږ کوشش کوو چې موږ مستقل یو پانی پښتو اکاډمۍ ولري او هغه ته سمدلاسه مواد او د موږ سوي کارونه پر هغه پانی پراته کڼړیوال د نړۍ په هر ګوټ کې وغواړي چې موږ شیان مطالعه کړي هغه به ډېر په اسانۍ کولای شي.
ډاکټر صاحب، په اوس وخت کې د پښتو لیکدود که څه هم د باړګلۍ لیکدود مروج دی، اکثریت خلک هغه لیکدود لیکي، د لیکنې لومړۍ ګڼه چې ما وکتله په دې کې د بېلابېلو لیکوالو په مقالو کې مختلف لیکدودونه کارول شوي وو. تاسو چې کومه ګڼه چاپ کوي، آیا پر هغو باندې د خلکو نظر بیا نه درځي، یا خپله چې تاسو کومه اګزیکټیو یا اجرایه کمیټه ده د هغوی لخوا پر تېره ګڼه باندې تاسو داسې یو بحث بیا نه کوئ چې په تېره ګڼه کې موږ کومې تېروتنې وې یا کوم شان کمزوري وو، په راتلونکي ګڼه کې باید تکرار نه شي؟
خبر داسې ده چې زموږ د لیکوالو پوری علمی سویه یو نه ده. دلته خلک ډوډۍ په انګریزي ګټي او کار پښتو ته کوي. د لیکدود خبر اوس هم ډیر داسې دي چې کابل یو رقم لیکي، که څه هم دا ځینې کسان د باړګلۍ په سیمینار کې شتون درلودي. دلته د باړګلۍ هیڅ کم خلک وو د پېښور لخوا هغه بل رقم لیکي. زه لیکدود نه مطرح کوم، البته پښتو ته ډېر مشکلات پیښ دي، ډېر ستړي پیښ دي چې ور موږ پښتو ژبه فرو درو لږ پغه کلمی آثار یې ور راسي. دغه ثانوي او جزوي خبره ده، بیا چې یو وخت پښتانه پر خپل پښو ودرېدل په علمي لحاظ هغه مقام ته ورسېد چې ملي سټنډرډ خپل کې په لارو بر کې د پښتو یو خپل یو ځانګړی اسلوب او د ټول خلکو ته د منلو وړ وي. دا به دغه وخت خبرې دي، دا اوس د وخت مخه دي.
ډاکټر صاحب، پښتو ژبه د ژباړې په برخه کې هم ډېر تر اوسه پورې کمزورې ده. ژباړې ته داسې مستقل کار نه کیږي چې موږ د ژباړې ادارې ولرو، لکه په اردو ژبه چې په لاور کې لري، یا په فارسي ژبه کې چې په ایران کې ژباړې ته کوم کار کوي، یا د نړۍ په نورو لویو ژبو کې. په پښتو کې یوازې په شوقي ډول ځینې لیکوال ژباړې کوي. آیا تاسو په خپل مجله کې د ژباړې لپاره داسې ځانګړې برخه نه ده ټاکلې چې ځینې لیکوال هم په دې ګمارلې وي چې هغوی باید ځینې علمي لیکنې پښتو ته راوژباړې او تاسو چاپ کړئ؟
د ژباړې ډېره مهمه مسله ده، زموږ د دې ګڼې علاوه پښتو ژباړو ته ډېر ضرورت لري. پکار دی چې دولتي ادارې و دې ته خصوصي پاملرنه وکړي، هغه ژبني چارواکي، کالخوایان، هغه سیاسي ګوندونه چې د ژبو پر نامه یا د ملت پر نامه یا د قوم پرستی پر نامه سیاسي هلې ځلې لري، هغه باید ودې خواته جدي پاملرنه وکړي. هغه په دې چې پښتو یوازې د لیکوالو نه ده، پښتو د ګردو پښتنو ده، د پښتنو بقا د پښتو ژبې په بقا کې پټه ده. که څه هم لیکوال خوارانو تر خپل وسه په ځانګړي توګه ډیر کوشش کړی دی، ډیر شش ژباړي راغلي دي، او موږ په داوس په یو کال په جریان کې اکیډمي یو شمیر ژباړي یا چاپ کړي یا تر چاپ لاندې روانې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
استاد احمد جان فیضی په دې ورستو کې فزیک ته سرگرمۍ لپاره کتاب پښتو ته ژباړلای دی. د ښاغلی فیضی په وینا دا اثر به له فزیک سره ټول پخلا کړي. زموږ همکار داود تپان د دې کتاب د لیکوال او نورو نظرونه اخیستي دي. دا اوریدلو بلنه درکوم.
فزیک د سرگرمۍ لپاره هغه اثر دی چې د بیلابیلو نړیوالو کتابونو څخه په پښتو او دري ژبه د ښاغلي استاد احمد جان فیضی لخوا ژباړل شوی او په دې وروستیو کې د چاپ په ګاڼه سنبال شو. د دغه کتاب ژباړن وایي چې دا کتاب یې په لومړي وار د زر ټکونو په اندازه په دواړو ژبو چاپ کړی او وروسته به یې د مینوالو له زیاتوالي سره سم په لویه کچه د بیا چاپ تابیا هم وکړي. استاد احمد جان فیضی وایي د دې کتاب له چاپ څخه یې لویه موخه دا وه هغه زده کوونکي او محصلین چې له فزیک سره یې زړه نه لګیږي او دا نورو درسی کتابونو په څیر ورسره علاقه او مینه هم نه څرګندوي آشنایی ډیره کړي.
یاره تپان صاحب داسې درته ویلی سم څوک چې که د فزیک سره جنګي وي جنګي نو دا کتاب چې ولولي حتما ورسره پخلا کېږي، له فزیک سره پخلا کېږي، ځکه ډېر شاګردان یې کله چې د تحصیل په جریان کې د پسې مضامین نه ښه نه ایسي که نه، نو د فزیک هم چندان محصلین چې له مکتبونو له پوهنتونونو نه فارغ کېږي د دې مضمون سره چندان علاقه نه لري.
دا استاد فیضی په خبره دا کتاب د بیلابیلو کتابونو څخه راټول کړی او د عامو لوستونکو لپاره په کې په زړه پورې موضوعات ځای پر ځای کړي دي. نوموړی دا وایي فزیک هغه علم دی چې د نړۍ د پرمختګ محور یادیږي او په خبره یې پکار دی چې د دې علم سره د افغانانو علاقه زیات او په راتلونکي کې د پرمختګ سبب شي.
دا فزیک چې دا هم چې لیکلی ده موږ کوشش کوو چې د خلک د فزیک د مضمون سره د فزیک له علم سره لږ علاقه پیدا کړي.
دا استاد احمد جان فیضی د دې کتاب دا پکتیا شمیر پر هنګیان او دا کتاب مینوال هم وای دا کتاب یې ترګوتو ور رسیدل او کتلای دی او دا کتاب لنوم څخه معلومیږي چې ډیر په زړه پورې معلومات په کیرځای پر ځای شوې دي. مدني فعال لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالهادي اماس وای دا کتاب لوستونکو عملی کار ته اچوي او د دې کتاب له لوستو وروسته په دې برخه کې کار ورته په زړه پورې کیږي.
دا کتاب یو ډیر روان کتاب دا او ډیر پروانه ژبه او په ډیر ساده ژبه لیکل شوی دی او ټول هغه څه دي چې لوستونکو د عملی کار لپاره هغه بیکي چې ترڅو عملی کار تر سره کی او حتی زپ دی باندې باور لرم چې چرته په دقیق شکل سره دا کتاب څوک مطالعه کی کده سي دي نوي اختراعات او فکر وسره پیدا شي بنو وختونه رامسته کی.
یوازې عبدالهادي اما سم نه دی چې د دې کتاب ستاینه کوي. د خوست پانتون استاد شیرپاو احمدی هم وایي چې په دې کتاب کې ډیر هغه سره غلي چې دا نصاب د کتابونو ترڅنګ زده کوونکو ته زیات څور کولای شي.
د محترم استاد احمد جان د هڅه د قدر وړ ګڼو موږ افتخار پکو د دې داس کتاب لیکل یو بالا دا چې هغه دومره په زړه پورې مسایل دي کې چې حتی د اووم ټولګي یو کس چې ولولي هغه دومره هڅولی شي چې د فزیک مکمل ولولي، یعنی له فزیک سره د زده کوونکو شاګردانو لیوالتیا ماشینو لیوالتیا زیاتوي.
دا دې کتاب په اړه د تیرې سیشن وې په ورځ په ګردیز کې د لوی پکتیا فرهنګي مرکز د پانتون په تالار کې د مخکتنې غونډه هم جوړه کړې وه. دا غونډې او سنبالونکي وویل
سید جمال الدین اسف خیل احمد د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر یم. د نننې غونډې موخه زموږ دغه وه چې موږ وکولی شو په پکتیا کې خلک د علمي کتابونو سره آشنا کړو.
په دې غونډه کې د مدني فعالانو ترڅنګ د پانتون محصلینو ښوونځیو در معلمین ښوونکو او زده کوونکو هم پراخ ګډون کړی و.
شیخ پل پردی وے دیرا نا جودا شوائی وابدا زغرے شوائی درتانے والے میں زول سر میں سر توڑ دیا راما زکوار ماں اڑ دیا راما زکوار ماں اڑ دیا درتانے والے میں زول سر میں سر توڑ دیا راما زکوار ماں اڑ دیا راما زکوار ماں
چاہتا ورکو پیتی غور